همداسي په سودان ټول ورسواله به ان شاء الله تر پخلان دی ونیسی نو یو ورځ دنه پې دی تر ډیره حده به دی ولایت دغه مشکلات کې حل شي.
دا په داسې حال کې د چنی وازی په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري، بلکې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
پاندې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قوشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کېږي. دې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي، او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قوشتېپې کانال په خواشا کې د ځمکو د کارولو، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې یعنی نن بیرته پیل کړي، او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایی ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یوه بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. سخت دریځ اسرائیل ویلي چې سخت دریځ حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي له دغه روغتون څخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسېدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو هم غږ کوونکی مارټین ګریفس نن په خپل ایکس شبکه اپخوانی ټویټر کې خلی چې د اسرائیل له هجوم وروسته باید د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل. د اکتوبر له 1مې راهیسې له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسېدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه روانه ده. تر اوسه هند توپ وهنه کوي. د دوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 24مه اور کې تر اوسه 353 منډې کړې دي. د هند لوبغاړي ویرات کوهلی په 112 منډو وسوځېد. کوهلی له دې سلیزې سره په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 50 سلیزې پوره شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,00,000-2,50,000 ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د اعتیاد له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې سالور کوټه وی هغه مرانی کړی وی دغه د تیرانو بارډر کور کې پراته و کنه نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه بس خرڅولو به مې کنه بیا وتلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
د سلیم وادمې د ژوند یوازنی ارمان خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا شوې نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو ملګري ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي په دې هیواد کې به بزګر نور هم بېوزله شي دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسخ کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه یو میلیارد او درې سوه میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه خو په روان میلادي کال کې دا ګټه سلو میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې ښیي چې پروسږ کال په دوه لکه او دوه دېرش زرو هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې لس زره او اته سوه هکټاره ښوول شوی دی که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې درې سوه درې دېرش ټنه تاریخ تولید شوي دي حال دا چې تېر میلادي کال په دې هیواد کې شپږ زره او دوه سوه ټنه تاریخ تولید شوي وه ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې ده د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښته مخه کړې خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله په کال کې به مو یو لک دوه لکه پنځوس زره ترلاسه کولې خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي که څه هم ستونزه لري خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی خدای ته امید شته چې ګټه به ولري که اسلامي عمارات هم مرسته وکړي کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو
د کندهار د میوند ولسوالۍ یو مځکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبورۍ کوکنار کري ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نشته او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی
د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو ساحو ته د اوبو کانالونه جوړ کړي اصلاح شوي تخمونه زراعتي درمل ورکړي حاصلات ته بازارموندنه وکړي ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کري
ملګري ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې یو میلیارد درې سوه شپېته میلیونه ډالر ګټه کوله او سږ کال یې یوازې یو سل لس میلیونه ډالر ګټلي دي خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي له همدې امله په تیرو اوو ویشتو کالو کې د میلیارډونو ډالرو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده
امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدره کشت
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دی چې کوکنار کوي زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي هغوی که کوکنار کوي او که یې نه کوي ځکه د افغانستان ټول بزګران بېوزله او مجبور دي د بدلی معیشت له نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي او که نه کرل کیږي باید هلته پاملرنه وشي
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي له همدې امله دې سازمان د یوې برطانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې شوې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې تر 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو سخت کال دا ګټه یوازې 100 میلیونه ډالره وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتېږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یادې او موږ دا تجربه کړې دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښېږي چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي دستګاوې د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي و دې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو. خو دا ډېر ښه اقدام دی، دا کار به دغسې وشي او دا حکم به تطبیق شي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دوی بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاده کړې چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا ایده څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا ایده د ملل متحد راپور څنګه سمه نه ده او دا هیڅوک نه مني. دا ایده ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 تنه 14,000 تنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د روی څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د دې تولید قیمت په جهان کې دغه نه دی. خو موږ زموږ د احصایې د روی څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1.2% په افغانستان کې پاتې کېږي، چې هغه 2.3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2.3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورټ ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسدو چارواکو چې تقریبا ټوله یې وه په دې کې ونډه درلودله. یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاته کېدله چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارعینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلی د هغه سره، دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرات سره وایم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده. او دا 1.5% یا 1% مجموعي قیمت د مواد مخدر وو چې نور بین المللي مافیا او نور کسانو په خلاص د دې وروده د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته و په افغانستان کې، د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه و. په دې غټو مرکزو کې 1 کیلو تریاک په حدودو کې د 500 سره 600 ډالر خرڅېدل. او بین المللي نرخ ته چې وګورو، د دې ګټه نور کسانو وړله. او افغانستان کې د دغونه تریاکو د پیسو د عزم ګنجایش هم لوچې، دغونه ډېرې پیسې عزم کې دا په 100 میلیارد ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نه کار د دوام په صورت کې له دې وضعیته تر ټولو ډیر بزګران متضرره کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمی شوي. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملي دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده او زموږ د عنانوي کښت څخه یې زموږ مسیر راواړاو. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی دی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم د اوبو مسله ده، زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلودی هغه د دوی ټانکه او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ عنانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره هغه یې محوه کړی. دریم د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښته درلودل، حتی په بعضو ساحو کې مو څلور کښت درلوده کال دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل. او دا تخمونه موږ قطر نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتو دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکړل. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کول کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی سي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي. نو کدا ای دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و د خبرو سره ده هیڅ وخت په نفع نه و. او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بل اخره ونیوي چې د کښت منځ یوسي یا ایمانه کړي. خو د بدیلي معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي، د بدیلي معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په میلیونو میلیونو ډالر په سوو میلیونه په میلیاردو ډالر مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی یو پروژه جوړه کړي او دا پیسې را وباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی سم چې حدی اقل 90% پورته یې دوی په خپلو جیبو کې سره غلا کړل او ډېر کمه فیصدي چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه یې مثلا چې دوی په سوو میلیونو ډالر په مصرف کړل هغه دا ده قطري نظام و دا بیاری چې هغه زموږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطعا سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه څه د مستفید شوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه و و دغه سیستم. داسې ډېرې پروژې راغلي چې ناقصه پروژې یا لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی سي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي او سره غلا یې کړي. نو د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی سي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنانوي ولېره عمارۍ که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیلي معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي اوسي، قطعا کېدلی سي، په ډېرو ساحو کې کېدلی سي، تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
رفیقی صاحب، یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو، نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپله د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کوي، نه دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیاردونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي، خو زه فکر نه کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکش په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي، دا خو ډېره ښه خبره ده چې وی غواړي. دنیا نارې وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي، دا خو د دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي، نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان کار کړي دي او سیس په ګټه یې کړه کار کړي، نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېرې غټې ګټې په ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي، نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې، نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو اوریدل چې د کرهنې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورسې ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیروک زه څه کوم چې بدبخت شاید شي بخي بیا ځان ځنا سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکړي درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن لامل یختنی وله مرسته
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکو سناولا څلور کال نشه کړی ده ته په لومړیو کې چرس کول خورست د نه اهل انډیوالانو لاسه په هیروینو او خیخی موتاد شو سنا اولاد فلسکاری تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولای او په یو دولتي روغتون کې بستری دی دی وایي چې له کوره مې غلاوي کولی او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه دا چې سنا اولاد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته وظیفه مې واخیسته په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې محتاد نه شومه خو چې کله کلي ته ولس ته راغلم نو بس محتاد شومه په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی برابانی و لگی دو بس چا شیشه و حلا و چا پودر و حلا بس زم ور سر پا کرال ما موتاد شم در دری سالور کال کیگی چی موتاد شوه ما شیشه می و حلی دا چرس می و حلی دی تاریاک می و حلی دی نو غلاگانی بم کولی کنه بیاد بیدی مافی بس دو کورم جرشتی خبری کنه غلا با کولا بس یو یگان وسپن و چی و گادر و یو تیر با وقا بم ویستولو بس خرس بم کو یگان دکار شی با وقا بم کور نویستو بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مرانی کړې وې دغې دا تیرانو ګاډرې کور کې پراته وو که نه نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه بیا به تلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله نو یو وخت کې مې پلار راباندې پوه شو چې ویل چې دا خو ته سې کار کوي وی واهلم کور نه ویستم بیا یو دوه درې ورځې کور نه بار وم چې بېرته رالم پلار ته وایي پلاره بیرون خو وخت نه تیریږي که نه داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګم خوند یې رانه کړو بیرته مې وظیفه هم خوش کړه بیا کور ته رالم بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلسکار دی همدلته بیا ورور سره به وم دوه کاله مې دلته کار وکړو کار کې وم ډېر ښه شوی م کار مې هم کولو استاد هم شومه پکې فلسکار شومه پنځه زره روپۍ معاش مې اغوستلو چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاج شوم که نه چې محتاج شوم هغوی راباندې پوه شولو ما ته وایي ته محتاج شوی بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وې ورځې تېرې کړې وې که نه زما په وجود کې زما د نیشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه کور کې به مې زړه تنګېدلو بس چرس به مې وهل بیرون به ناست وم څه وخت کې ماخوستن کې کور نه وتم بس یو تره مې یو ورور مې دا راسره شله شو چې مه وځه کور نه زه به ورسره شله شوم خاطره یې بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو جنګ م وکړو هغوی په ما ګزارونه وکړل ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل راووهل که مې نشه نه کولی کېدی شي اوس مې واده کړی وای بچی مې وای ژوند مې جوړ وای په هغې وخت کې خدای دې وبخي د ټول مردگان سره مور مې وفات شو پلار مې بل واده وکړ پلار ما ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی زه پلار مشر زوی یم که نه پنځه ورونه یو ټولو کې مشر زه یم نو ما نشه کوله پلار مې ما ته واده ونه کړو خپل ځان ته یې وکړو
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه یم خامخا مې مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه مټوله واخلم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک له ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپله او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي، چې یوه بیلګه به یې په دې ډرامه کې واورو.
اولی خوب خیست رسوله خوش بنا دارمین روای چون تا دقیقه
کزی او کزی چیری؟
دادی دکا پاش پس خانه کیم چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه؟ چه خبره ده؟ چه دوم رو خوشحاله؟
و سره په دا باکس کې چی دی؟
ټول خبره په دا باکس کې ده. پیسې دی پیسې.
چی پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
او دومره ډېرې پیسې. ها دا دی وګوره.
و سره دا دومره پیسې دی له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه تریاک دې خرڅ کړل؟
او
سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلام واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله. همدا نن خیښانو ته د ولور پیسې ورغوم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی. خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی. ای خبر چه مور باید تیریش
خزی تو اوز داکرام خبره پریگ دا هغام که خدای کول پیدا بسی اوز باید سالین دواده غمو خرو تو اوز پا دی وقت که زاره غمو نه پریگ دا
بس تو خوی اوازه پر پیسو ما یعنی اولاد دی هیچ پام نستا
خزی خدای تا صبر وکړه. اکرام خوز ما هم زوی دای خود چه اکرام ها پا جاره خو نه پیدا کیم. خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه. بس د نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
خزی دا د سره زر مو خورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو.
چیرې به رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازې کې به رانیسو.
سمه ده درځه.
خزی دغه د مغازې ته خو راغلو او ګوره هر ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي. دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. دا پوډري دی، په پوډري به زړه نه سوځي.
پوډري دی که هر څوک دی، بېچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی واخله بچه وخت
مورکه یو خوده دی دزړه هغه ارمان پوره کړه.
سړی ته دې هلک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
وی دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وی قربان چې سم ته چیرې وې؟ زه مور دې ستا بلا واخلي.
دا ټول زما ګناه.
څه دې وامرم؟ دا څه درباندې سوي دي خدایا؟ قربان چې سم دا کاجې چې څنګه چوک چوک دې سوي جان.
دا ټول زما ګناه ده، ځکه چې ما کوکنار کرل، ما پر نورو زهر خرڅول به او پیسې مې ګټلې. خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کېږي. ما خپل املا په خپل ماته کړه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.